په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سویت آسیا آزادي راډیو ته ورځیاسته پر روان یو ساعت کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام پیلېږي. د پروګرام تر پیل مخکې د دې ساعت مهم خبرونه. د دولت مذاکره کوونکي نن له ولسمشر سره د خپلو سلام مشورو راپور شریکوي. د رشوت په تور درې نیول سوي سناتوران خوش اسول. په نایجیر کې په دوو حملو کې د وژل سوو کسانو شمیر اویا ته ورسید. د دولت مذاکره کوونکی حیات بنن له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنې کې د مذاکرو پر نورو پړاوونو بحث وکړي. جمهوری ریاست وایي په دې کتنې کې به د مذاکرو پر روانو پړاوونو له خلکو سره د کتنو او نورو مسایلو په اړه ولسمشر ته معلومات ورکول سي. د ولسمشر مرستیال بیان د وخان مینه پال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
مذاکراتي ټیم چې لومړی پړاو مذاکرات پای ته ورسول، کابل ته راغلل، ولسمشر سره ولیدل. ولسمشر هغوی ته لارښوونه وکړه چې د افغانستان له مختلفو اقشارو سره باید سلام مشورې وکړي، تر څو د افغانستان د خلکو سلام مشورې په دوم پړاو مذاکراتو کې منعکس شي. نن به ولسمشر ته د خپلو لیدنو کتنو گزارش ورکړي.
د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي بر روانه سیشنبه په قطر کې تر شل ورځنی وقفې وروسته یو بیا مذاکرې پیل کړي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي هغه درې سناتوران چې د رشوت اخیستو په تور توقیف سوي وو په ضمانت خوشې کړی سوي دي. څارنوالي وایي د سناتورانو د توقیف موضوع له مشرانو جرګې سره هم شریک سوي وو، خو مشرانو جرګې تصویب نه کړه. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي نن رسنوي ته وویل
د افغانستان څارنوالۍ دغه سناتوران د قانون د احکام په رڼا کې د ضمانت په بدل کې خوشې کوي. دوسیه تر څېړنې لاندې ده.
د بلخ چارواکو تیره اونۍ تایید کړی و چې درې سناتوران چې دغه ولایت د ګمرکاتو د څېړنې لپاره دغه ولایت ته ورغلي وو د رشوت اخیستو په تور تر نیول کېدو وروسته کابل ته ولېږدول سول. لوی څارنوالي ویلي و چې دغه سناتوران د $40,000 د اخیستو پر وخت نیول سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت په کندهار ولایت کې د 28 وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا وکړه. دغه وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي دغه شمیر وسلوال پرون په جړی او ورغنده ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوي دي. وزارت په دې لړ کې د اوو نورو وسلوالو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی دی. دغه وزارت پرون هم د څلورویشتو ساعتونو په لړ کې په هلمند کې د 500 وسلوالو طالبانو د وژلو او اتو نورو د ټپي کېولو ادعا کړې وه. وسلوالو طالبانو په دې اړه رسمن کومه تبصره نه ده کړې. بلخو د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي په بټي کوټ ولسوالۍ کې یولس وسلوال طالبان په دوو هوایي بریدونو کې وژل سوي دي. دغه دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي دغه شمیر وسلوال په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې وژل سوي، ځینې وسلې او مهمات یې تخریب سوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي تېره شپه په شینوار ولسوالۍ کې د داعش ډلې یو وسلوال وژل سوی او نور مشکوک کسان نیول سوي دي. په نایجیر کې لږ تر لږه اویا کسان د مشکوکو افراطي وسلولو په حملو کې وژل سوي دي. د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت پرون ویل حمله پر هغو دوو کلیو سوي چې د مالی پر پوله پراته دي. تر اوسه د دغو حملو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. د لویدیځې افریقا په دغه هیواد کې امنیتي سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي د وژل سوو کسانو شمیر شایي اویا تنه وي. وسلوالو کسانو د پاکستان په بلوچستان ایالت کې 12,000 وګړي په ډزو وژل. د بلوچستان د پولیسو یو ویاند نور الله نن رسنوي ته ویل دغه 12 کسان چې د ډبرو سکرو کان کیندین کې وو د تیر شپې په حمله کې وژل سوي دي. یو بل امنیتي چارواکي ویلي چې حمله د مرکز کوټې په 48 کیلومتر کې د مچ پونوم د ډبرو سکرو د کان ساحې ته نږدې سوي ده. کومېډلې د دې حمله مسؤلیت نه دی منلی. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا وایرس د پیښو د زیاتېدو په وړاندې د مبارزې لپاره محدودیتونه لا سختېږي. بلخوا په اروپا، د امریکا په متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو کې د دغه وایرس ضد واکسین ورکول ورو روان دي. د کورونا وایرس نوې بڼې چې په چټکۍ په خلکو کې خپریږي او په ګڼو هیوادونو کې خلک قرباني اخته سوي اندېښنې زیاتې کړې دي. د کرسمس او د نوي میلادي کال تر جشن وروسته دغه وایرس لا په خلکو کې خپور سوی دی. په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر له 4.8 میلیون او شپږ لکه اوښته یو په دې وایرس تر 1 میلیون او اتو لکو زیات کسان مړه سوي دي. او ایران په مشهد ښار کې درې سنی مذهبه بندیان د بغاوت په تور اعدام کړل. ایرنا خبری اجانس وایي دغه درې تنه په حزب الفرقان سلفي ډله او د ایران د اهل سنت په ملي پیوستون جبهه کې د غړیتوب له کبله اعدام سوي دي. حمید راستبالا، کبیر سعادت جهانی او محمد علی آرایش بل دي چې د کورنۍ غړیو ته خبر ورکول سي او یو ورسره وویني اعدام سول. دغه درې تنه د ایران د استخباراتو وزارت له لوري نیول سي وو او په 1398 لمریز کال کې د اعدام حکم صادر سوی وو. دا خبرونه
روغتیا د ژوند شتمنی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم و برنامه هفتگی صحت خوش آمدین. البته قابل یادآوری است که بر دو زبان است برنامه، شما میتونین به زبان پشتو و دری صحبت بکنین. موضوع بحثی که انتخاب کردیم این بار نقش سپورت و تنفس هوا در مبارزه با امراض مختلف و صحی زیستن یک عنوان انتخاب کردیم که گفته میشه که سپورت بسیار زیاد مهم است، مخصوصا در این روزا که از کرونا زیاد بحث میشه، به خاطر از اینکه مقاومت بدن بالا بره، تنفس درست و سپورت، حرکت، اینا چیزهایی است که میگن بسیار زیاد مهم است. البته ما دکتر نیستم، دو مهمان دکتر داریم که اردیشان دکترهای بسیار مهربان و خوب هستم، دکتر صاحب عبیدالله مجددی متخصص جراحی اعصاب و دکتر صاحب شفیق الله احمد مسئول دپارتمنت ارتقای صحت وزارت صحت عامه. بر دو مهمانای محترم احترامات تقدیم است. خب اول از دکتر صاحب مجددی سوال میکنیم که این مسئله سپورت و تنفس هوا اینا چطور صاحب میگن که بسیار زیاد مهم است، دلایلش به ما بگوین که خوب صحیح یاد بگیریم